دولس بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. سلامونه. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ له بندېدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې دي. روټرز اژان څرګندوي چې طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه دا ورکړي، خو تر دې مخکې آنلاین فحشات اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نیټ بلاکس ویلي دي چې انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکر د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو په لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوي سره هم مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي دي. د هوایي ترافیکو د څار یو نړیوال ویب سایټ فلایټ رادار ښیي چې نن سه شنبه کابل ته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوې چې درې له دوبۍ او دوه نور له استانبول او مسکو څخه پلان شوي وي. دغه ویب سایټ معلومات ښیي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته، دوه او استانبول ته یو پلان شوي الوتکه لغوه شوې ده. لغوه شوي الوتنې تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلې ترکش فلای دوبۍ پروازونه دي. یو شمېر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوي ډیلی، استانبول، جدیا او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمات تر ډیره د کامیار او آریانا هوایي شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایي شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره له کوم خنډ او ځنډ سره نه دي مخامخ شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرحې پر سر هوکې ته رسېدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې له لوري د ترهګرو په لیست کې شامله شوې ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یو شل ماده یې ستر هوړان دکړه. په دغه طرح کې د هم راغلي چې د جګړې له پای ته رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرح کې د یو موقت حاکم پلاوی جوړش هم شامل دی چې مشي به ولسمشر ټرمپ کوي او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر هم پکې دی. طرح کې له دواړو لورو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو او د برمته شویو د خلاصون غوښتنه شوې ده. په هوکړه کې د حماس په لید د بي وسلې کېدو شرایط هم راغلي دي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان لغپل خاوري ایستلې دي. ورسپانې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې شکیل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبې پورس له لوزیانا څخه دا کسان انتقال کړل چې تمه د نن به د قطر له لارې ایران ته ورسېشي. روټرز اژانس د نیویارک ټایمز په وینا لیکلي چې دا کسان د واشنگتن او تهران ترمنځ وروسته له څو میاشتو خبرو اترو ایستل شوي دي او داسې خبرې د دواړو لوریو ترمنځ معمول نه دي. دغه اژانس ویلي دي چې تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې قضیې په تړاو د دوی پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ټول غیر قانوني کډوال به له خپل هیواد وباسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلای احترامات تاسو ټول کارمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. درنو ګلری زکون کو د تل په سر زمر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمن به او پیژنو د هغه د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کو. خو ګلری زکون کو لکه څنګه چې زمر تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتي ورده کړوندو مو تاسو مرمن معصومه اسمتي وردګ وپیژندل، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. په دې وپوهېدلو چې میرمن معصومه عصمتي وردګ څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې اتلې زړورې افغانې میرمنې اړوند مې تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل پسې راسره د درس تر پایه پورې ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادوري کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره باید خپل د لوست ټول درسي مواد چمتو او اماده پراته واوسیږي، تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوې ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه، او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوی. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسي ورتیاوی ولولو چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلود، کومې علمي او سیاسي ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو، هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړي دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته. درنو سکوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ شو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي، او دغه سلطنت چې دي اوس د ژغورنې ته اړتیا لري. هغه د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستی راتګ غوښتنه وکړه. هغه په دغه لیک کې کله چې دی د لیک د سلطان محمود لمړین څخه ورسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځان ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتل تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستی راتګ ته اړ کړه، تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړل چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی انجې ته مجبوره سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نوې لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نوري هم زیاتې سي وي. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ یې بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسوي وو، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیري دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د ښې ارادې د شو تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې وس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولوچی د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسي وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیری دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي. یعنی د هغه، یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپله سره سره سر ترسوي، یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغه ترتیب او مدیریت به دی په خپل کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه شزه پاتې شو، چې د هوشارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له خوشارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسولي ویلو، او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي، او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي، او دغه سي یو افغان قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتی و. نو رب دې تاسو ټول درنو ځکونکو ته قوت او توفیق درکړي، ترڅو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغه سي د غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغو درې سوالونو ته ځواب وایست، او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوي. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لفاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لفاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغه د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل، او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي، او په دې پوه سي وي چې مېرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پر چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، شه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درنو زکون کو، یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن ورځی درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ مې پتان مې درنو ګل علي زکون کو، لکه څنګه چې زما رستا دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې، نو د تل په سر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو، او د هغوی د ژوند په حقله مشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زکون کو، لکه څنګه چې زما رستا د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند، نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله منډه يم چې تاسو تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه تاسو لوست ویل کوم، تاسو ټول درنو ځکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي، ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولای شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ. نو راځو درنو ځکونکو، د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاس د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک و، سره او شخصیت و، او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپل سپوږمۍ ریوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثر دشت کابل او د نرکشوري دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دی یعنی ډیر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل نرکشوري دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډیر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. دروز د کوم کوس هم پرې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د فایل او هم چنان د جید زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند سره ول وو او سره ول خپل زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور به چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې ډېر شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسې کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسې کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12م ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او هم شنه د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکنه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او هم چنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قطقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شپې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قطقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیات دي. او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوي ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوي درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډی کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یوې سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله داشت کبل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په 1300 هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په 1300 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کوم لیکنې چې کړې وې دا په 1300 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښ کې معلوم شوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښ کې راوستل دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه وزیدا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځنې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دې د برف نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې د خپلې لیکنې سرته رسولې. اهم چنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجرت ول افغانستان څخه. فنانو ساوو یو نیویم کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دې په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره نو په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه ای رحمان روی دزرگا پا افغانستان تستونه شوا نستونه شوا خوسپوشمی دخپول اولادون و فالانه او تدریس لپاره پا فرانسه کی پاتش با اینی کلا چی رحمان روی دزرگا پا افغانستان تبیر تبلاله لنو دا افغانستان دا برده تک سقه ورست مرمن سپوشمی زرگا دا حقی سر تک بنکرل حقی دخپول اولادون و دخپول لون سر یوزه پا فرانسه کی پاتش بر اخپل جون تایی ادامه ورکرله په دیارلس سوه نه نویم کال کې د رهنورو د زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینې کله چې په دیارلس سوه نه نوي هجري شمسي کال کې رهنورو د زریاب کوایټنورنس ناروغۍ باندې اخته سوله، یعنی دغه کومه کرونا ناروغي چې وه په دغه ناروغۍ باندې دا مبتلا سول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبوره سول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رحمان رود زریاب د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونه سول، نو په همدې وخت کې رحمان رود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله منده یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس بلنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دی. تاسو به همدغه دریس بلنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیدې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه، سلامت اوسه جناب شیبا صاحب.
کور ودان، کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دغه کله نا کله چې د شاس خدای غټیر پرمختللی هنرمندان چې پښتنه وکړي په دې برخه کې، نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده کنه، لانګ سټوري. زما غیب هم داسې وبوله تقریبا په 1990 کې زموږ د دوستانو یو واده و. هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې، نو هلته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون په سرانانو کیم کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه، د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې ویل دا ستا کردار دی، دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې، نه چې په شي نه پوهېږي کنه، نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولی، خو په هغه وخت کې ماته لس کالداري یو چا جایزه راکړله په هغه برخه کښې، از ما رول یې خوښ شوی ول، دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې کار دی، دا څنګه څه خندا کار دی، څنګه څه چهره دی، څنګه غري دا فکر زما سره سره و. بیا و چې کله موږ د درنې ویکې موږ لاړو د کوچ شار ته، د کوچ په شار کې اوسېدلو، په هغه درنې ویکې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نوي نوي و چې کوچ په شار کې دغه مو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولادمې دې کار ته مخه کړه.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې؟
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غز خورسته بیا پسله وخت به زال ته دکان وکړم له تمام شاګرد وم. نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې داسې وکړم ما به داسې اکټ کاوه کنه. نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل ته ډېر ناټکی. نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور چې انور لونه په راغتن کې ډاکټرانه د دې ورور بیا وها بغان مې دې داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دا دکان یو. نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې دا واده انو چې موږ د دسرہ گاوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی واده چې موږ زغلی دی ویل چې موږ کاسه ضرورت موږ نو ټوله کسان په راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت چې موږ سره داسې ورول وکړي ساتری دی اسې د ملګرو د ساتری د پاردس. نو بیا زموږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته زموږ دې دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار دغه دا داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاست. زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو لوی غمیزه ده چې دا اوس موږ هلته پکې ښکته یو ګورم مهاجرتونه زه ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل زموږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند ګرځو. خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگو د مړي وو ټپيانو د سب د بد حالاتو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا له دلم چې درس مې وایم مسجد ته تلم سبق مې وایو درس مې مکتب وایو. نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند او بیا چې هلته لاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته لاړو د کوټ ښار ته لاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلاتو او زما مور چې ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا دا څه و چې تاسو به تر معلومه ده د کور کرایه پیدا کول او ځان بلدول او د کار د سرشته برابر ول کاروبار ودا یو ډېر لوی اقتصاد په پردي هیوادونو کې په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوډي نسمې هیڅ نه لري خپل شو په خپل ځان لري. نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نور نو زما څخه بيخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هیواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړم. بیا چې په 2004 کال کې زه د اندار پونتم د د انګریزي ادبیاتو د پونزي څخه به ژبه ادبیات پونزي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به پاره غوښوم.
ل تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دی په دې برخه کې ځینی د سوشل میډیا څخه ځینی نشان په دروستي کې د کړی دی او وستری دی او ځینی شان ځینی د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکیډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لار ته یو څو وروته لچا او شمع احمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید چې خوشبختانه په دې برخه کې د زده کړو وکړو نه دي هم ژوندۍ او پر کارونه دې برکت شنو. نو مشفقندار کې اکیډمیک کسان چنده نه درلوده هغه په لوړه کچه او په ښکته کچه او کدا اوس الان د دې ټول ماتوز به شریک
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی ومه سي جګړې په کندهار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کومه کیسه دې په یاد ده؟
بخیر، زما اکثر وخت د ملګرو سره ښکارنه ما کله ناکره د دې ناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مانه جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سره خسته و مزه کړل تر عالم دا اولادونو دا انډیا د پاره زدل تر راغلي مزه خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم. ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چر شوی دی دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای ربانی حسابي مور چې د پوتن کې موږ هرڅه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه اپاتو کا اپاتو زما د کښتو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې چر شوی دی هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت موږ دغه توایو برو بازار ته وایي دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورو ته لاس نیولی وو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په او کې غریبي او مسکینی وي ډېر دغه نو موږ دلته روانو دلته دغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وویشتي چې وزار سو زه چون کشر هم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه لاس یې لکه یو دغه ورو مې زسته چې اله سړی وزار سو نه اسره ته ما روز اصل او زه د اسره ته ورلم په واقعیت کې زاسره د ښه چې هغه به چاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه د ورته کېږم به یو څوک داس تا کار کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره مزار او زه ته ورلم ورته ودرم به څوک داس تا کار کوي چې از ما د سر سره داس دغه ورته ویلي بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي د دروازه داس ورته ویلي راته ضربه کوي چې د تختې د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته او زه پر د سړي دغه پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاري و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زه ولاړ یم زما مور ما خاطر زده زه د مور خاطر زده د مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته یو څه چې په لاخر کې شو دا څه زه کوم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستوم مشتلی وای دا یاندا څه حال دې دا څه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور هغه دی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید دا څه کلچابات به بل سیم او حالت چې مشکل او ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناس د مسجد مخ ته ناس او پاکستان دی موږ نو دا څه حالت چې دلته د ورځې ټول مړ سوي دي موږ په امور خيجو او په دالاره باندې زو چې لنګوټا سره ته پرته ده چې ویني به یې چې چې موږ په دمو کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه د کوچابات کې بیرته شې سخت ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنار او دغه پته نیمه شپه بیرته راځو کوسته او دا څه نه خو مې له هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله فصل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشل سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کوشنار مشمان ګته په وکوټه کې شته ټول په وکوټه کې شنه ورو چې تاسو ته ښه نه مسر راوځي قرآن شي په پښتو کې ونسي دا ډیر بد حالت دی دا شي دا سوي دا سه حال دی چې دا باندې څوک نه وځي نو ټکان ډیر څنګه ټکان ډیر څنګه بد حالت جوړ او په دا وخت کې دی یو کس د اچن دا افغانستان کورونا تاسو به تر معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو راځغلی دا یو کور څه بل کور تر اوري دا کور کې موږ یو دې کور تر اوري او ځکه چې پلانې یو وړه په خوراکه نو دې ورپورته کیږي د خپل د ساده خلیص خل سروبي په سلای او منګي اخلي هغه ورپورته کیږي د چکلغه کستو بور کی دا اخو د دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او دربر الویجز موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیا د چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه سما مخت دا نو ډیر
زاده د انیس د کوم کلو نو
دا هغه کلونه و چې زما خداسه د کار مې د کیک نه دی پیاد، او په دغه وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي، نه دی؟
او دا یعنی د شوروی د ځواکونو وختو مطلب دا ده.
څنګه څنګه جنگونه وره دا جنگونه نه واز د چ پکندار کې، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل شي.
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلد وي، په یو نابلد شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند چیو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې، نو زه به چې شو کوم. بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړ، هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریړي پیدا کړ، دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ، په دغه کې دا منکال دا شان کښې ده دغه جواري په خوا دا شه دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد داسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې. بیا وروسته مې دا دغه کوله، دا دې ګوله ورته وایي موږ په کندهار کې نوی ورته وایو، دا یخې به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پوره چي په دوبي کښې به مې دا کار کوه او په ژمي کښې به مې هغه کار کوه، بس څو پیسې مې پکښې پیدا کولې. مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري وده شی مه کوه، نور دا دی بس څه چې ګټو هغه ده. خو ما د ځان سره فکر کوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو تر څو دغه کیسه روان وي، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي، دغه زموږ تاسو خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکدوزي ورته وایي، ګلدوزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې دا ځینې شیان درلودې ژر ژر مې زده کولی شوی، نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم یا خپله کوزانه ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه، او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو ته زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بالکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته همدې دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته، نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نهشته، په دا ځای کښې ته اوسېږې، دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کول، نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوای چې دا خپل کارونه پر مخ بوز، خو دلته هغه شی نهشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې، خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنې که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظر دی، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا ته ووینم یو ښه کار یې کړی بس ما ته د ستایلو وړ دی، ما ته ډېر خوند لګېږي، او خراب کار چې هغه که مې د خپلې که مې د پردي نه هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کښې د تمثیل په برخه کښې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ شته، یعنې ارتباط آسانه ټینګېږي. په جرمني کښې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره یې جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کښې نه یاستئ چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړئ؟
زه دغه وم په اصطلاح زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کښې چارې پر مخ وړل کېدلې، بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواستئ په اصطلاح اسناد دې راواستئ.
د افغانانو فلم
و، د افغانانو فلم و، نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشالي ورته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښت لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر شاسو چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسیدي نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس هغه کله چې یو هم خبرې وینوس
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي واغله افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخې د تیاتر بیخ خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
انده تاسو داسې کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستې سي دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مجرات وختونه چې د 1923 چې زکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مشالته اوسېدلم هغه وخت موږ د کټاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې ستونه و دا به د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندي زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ کوم کوم یاد کی کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکټل البته موږ کتل او بلکې بار بار می کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د ارغو د لار څخه زده د زمو زمو چې روسه لزه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې په دغه په خواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوسته سي خدای دې راته ژوندۍ لري دلی دي انور مرتاس فنانه می پزله صاحب لیدل دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه دیل دي د مقصودی صاحب سره می ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدل دي نو د کندهار ته تشریف راوړی په هغه بزن او ستللی او بنځای سفر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسره نور می نه دیل دي چې په هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وې یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل پسلامت پسلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د عددی سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو زما سره د دې فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورورسېږم چې دې په کوم ممثل په بیا سو ته راخستي مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینم
سمره په دې وینم چې بار صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما البته زه شاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شمع احمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمي غیرت مل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زید زه شاهي لیسې څخه یو درې ځوانان درس مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د مشل دي غو سره علاقه درلوده نو رااله بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ مو د دې کور دان په مای باورو کې زه مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار نندارې او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستي په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړي. لومړنی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغان آزاد راډیو سره د زموږ سره وسیو په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تختای ژوندۍ لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوالو او ممثل هم او د تمثيل برخې ټوله ما پر مخ وړل. دا غوړسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو او چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ، راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل. نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي، یعنی بعد نه ځینې راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسلین ته سنوي او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستد از خاص غوښی.
انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی، د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبه شکایت کوي، څنګه ژبه هم څنګه سوي ده څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم هم چې نه به ارزده که چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سي. نو زه داسې وم چې پیسلا یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله، دا یو دېرش فیصد به ناغیري راڅه کېدله یا به غیر ازري یا دا یا ها دېرش فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا وای. نو اخر دغه و چې امتحان مې ورکې هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه راغلم، اول لیول کې مې کامیاب نه شوم په استناد نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای، هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وای، بی آیس مې ونه کړي او اټ وایس ولم. نو دا څو سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وای، دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم سره تړلی دی، دا ته څو کار هم بیا درکې دغه خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته چې سیری ته درې سوه ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس ووایي. هغه زه دې منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظرم چې ځای نهسته په کورسونو کې، بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ماته وایي چې ولا اوسه قانون لغوه سو نور دا شیطان است. قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلیږي.
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکي، هغه تشه سي په تیر ژوند کې مدرلوده سي، ش کتاب پیدا کړي، د تیاتر په برخه کې، د فلم په برخه کې، د تمثيل په برخه کې، د ډرامې د لیکلو په برخه کې، نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي چې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپه ده. نو ځکه وایم کوم ژبه شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ.
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم، د زده کړو دا مثلا دغه کچ ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دغه د بی آیس یا د بی ون سند زه لاس ته راوړم. نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خود ته هر کار چې تاسو به تر معلومی شي د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر، او تقریبا دغه دوه میاشتې چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره توبه لږه هم زموږ وطندار هغه ته ویل دلته کوم موټر اني سه هم غضب دي کې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه. نو دلته چې دې د اشاله کې څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی، څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی سره عیار سي بیا ان شاء الله خیر خیرتي. نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکم او بیا دغه وروسته ان شاء الله رحمان که زندگی و نو اتمن به دا کتابونه دغه خو بی خو خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی د ډیر لري دغه دی پیسلا د تیاتر د یو برخې چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي او نور د دې اکټونه زه څارم چې دې څنګه تمثیل کوي کله نه کله د ځان سره دا وایم چې کاش ګم د دې د تیاتر یو برخه وای.
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
خوشاله اوسې شهبر صاحب، تاسو د شپږ ژوند په هیله ډېره مننه.
سلامت نره.